د جنوري په 15 منېټه په جنیوا کې د سوریې په اړه یو سیمیز او نړیواله غونډه جوړه شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاذ سټیفن دی مستورا پرون په ریاض کې و او د سعودي عربستان له چارواکو سره پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو خبرې وکړې. فرشته جلازې پرې راپورټ لري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون د سوریې لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره خبرې کړې دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د الجوبیر په حواله ویلي چې په سیمه کې رواني سیاسي لانجې به د سوریې د کړکېچ د حل لپاره د ملګرو ملتو د سازمان پر هڅو ناوړه اغېز ونه کړي. هغه وروستۍ لانجې به چې د سیمې پر حالاتو یې منفي اغېز کړی دی، د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې پر هغو سیاسي هڅو منفي اغېز ونه کړي چې په نږدې ورځو کې په جنیوا کې پیل کېږي. خو الجوبیر ټینګار کړی چې ولسمشر بشار الاسد به د سوریې په راتلونکي کې هیڅ ډول رول نه لري. په تهران کې د سعودي عربستان پر قونسلګرۍ د قهرجنو خلکو تر حملې وروسته د سعودي عربستان، بحرین او سودان حکومتونو له ایران سره سیاسي اړیکې پرې کړې او متحده عرب اماراتو هم د سیاسي روابطو د محدودولو پرېکړه وکړه. کویت پرون له تهران خپل سفیر ستون کړ. داسې اندېښنې شته چې ښایي په وروستیو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي لانجې د سوریې په اړه مذاکراتو ته خنډ پېښ کړي. ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې د جنوري په 15مه به د سوریې د حالاتو په اړه مذاکرې وشي. د ملګرو ملتونو د معلوماتي خدماتو مسؤول میخایل ژکیو پرون ویل په سوریه کې د شکیلو خواوو ترمنځ خبرې پلان شوي او زموږ پروګرام له مهالویش سره سم پر مخ روان دی. موږ به نن هم په دې اړه په جنیوا کې غونډه وکړو او تر هغه وروسته به یې په اړه زیات معلومات درکړو. د سوریې د حالاتو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته وویل چې سعودي چارواکي رښتینی باور لري چې رواني سیمه ییزې لانجې به د سوریې د حالاتو په اړه د جنیوا پر خبرو اغېز نه کوي. د مستورا وویل په سیمه کې له روانو ناکراریو سره موږ د دې توان نه لرو چې یو بله موقع ضایع کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروي. مخاله دي چې دونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. په کلتوري او فرهنګي چارو کې د خوستي ځوانانو د ونډې په اړه یو راپور راخلو. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله په علمي او فرهنګي چارو کې د ځوانانو ونډه ډېره شوې او تر ډېره دوی اوس علمي او اکاډمیک څېړنو ته مخه کړې. یو شمېر دغه ځوانان چې پخوا به شعر او شاعري کوله اوس ویل کېږي چې ډېر دوی نثرونو ته د نثر لیکلو ته هم مخه کړې ده. نور حال به له خوست د ازادي راډیو د خبريال نجيب الله الخيل پر رپورټ کې واوري.
د خوست لیکوال، شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. کرکتونکی فرید الله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دا ډیر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډیر لوی کار ورته وشو، خاصتاً په نثر په برخه کې ډیر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل.
مارکیټ نسبت پخوا ته ډیر خښوي دی او د کتاب پلورونکو د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
د خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال رون اند کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډيږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر پاړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې د بی غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو او نظم شاعرانو چې نه کاله مخکې پیل شو په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظم غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبی کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغیزې کړې دي.
د تړون 19 مسؤل سپین روان نورزی ادبی غونډې او هنري بندارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خوست کې ادبی غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشري تنویر کړلو، دوی مطالعه ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبی فعالیتونو کې فعال کړل، د بېلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
د یادونې وړ ده خوست کې د مهال د شیخ زاید پوهنتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسې، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر اویاو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتونکي وایي که چېرې دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې به په علمي او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوې نورې هم ډېرې شي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي، ولې ځینې کورنۍ ماشومان لوبو ته نه پرېږدي؟
زه ناوې وختم، هغه ناوې خراب شوې ده، اڅه شته.
آیا لوبې د ماشوم په ذهني او جسمي وده کې رول درلودلی شي؟
په ترکیه کې په نورو هیوادو کې په دې اړه څېړنې وسولې چې تحقیقاتو سې چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې لوبې د ماشوم په وده، د ماشوم په رشد ډېر اغېز لري.
درنو اوریدونکو، ارواپوهان وایي چې د ماشوم د طبي زده کړې لپاره تر ټولو ګټوره لار لوبې دي. لوبې د ماشوم استعداد او مهارت ته وده ورکوي، ماشوم له رواني پلوه خوښ ساتي او ذهن ته یو ډول خاص آرامښت وربخي. کله چې ماشوم له ذهني پلوه خوښ او آرام وي، له جسمي اړخه هم ښه وده کوي. که څه هم افغانستان داسې یو هیواد دی چې د ماشومانو د لوبو لپاره اسانتیاوې پکې کمی دي، خو بیا هم که کورنۍ وغواړي تر یوه حده خپلو بچو ته د لوبو ځای او وسایل برابرولی شي. خو ځینې کورنۍ سره له دې چې دا کار نه کوي، بلکې ماشومان له لوبو نه منع کوي هم، کله وایي چې ځان او کاري چټلوي، کله بیا په دې نظر وي چې د لوبو لپاره وخت نشته، ماشومان باید یوازې لیک لوست وکړي. په دې ډول دوی د ماشومانو جسمي او ذهني ودې ته پلوی لاس تاوان رسوي. د کونړ اوسیدونکي پښتانه د څوک ده چې په ماشومتوب کې له لوبو نه منع شوې وه.
ما زیاتر کوچنوال کې یو ورور لرم، من یو دوکانه کشر دی، ما هغې به لوبې کولې، یا به م چندرې یو ځای کولې، یا به مو چهارمغز بورد کوو، چې هغه وخت د خرما زړې نه دي، هغه به مو نخسل سپین کول، به مو په هغې به مو لوبې کولې، یا به م تشله بورد کوو. نو دا لوبې ما ډېرې خوښ وي او لوب مې کړي. ماسپخین به و هغې به ویل چې تاسو باید ویده شئ، ځکه چې خوب درته ښه دی، مغز مو ارامه شي. ما به چې ولیدل چې بور مې ویده شوله، یا سملاسله به زبر ووتم، ما هغه به ویده نه وه، بېرته چې به زه په لوبې کوم یا په چندرې کې وم، تشله بورد کولې، رابله ښه یو څو سپېړ بې ووهلم، ورانه هم شوخم، خو هغې به راته ویل چې ویده شه. ما چې به ولیدل چې هغه سر کې خوست او زر به ووتل بیرون لوبې مې کولې.
دا چې ماشومان د لوبو په وخت کې څومره خوښ وي، د کابل په خوشحال خان کې له 15 کلنې سولې سره په داسې حال کې غږېدلی وو چې د نانځکې له عکس سره یې لوبې کولې.
لوبې کوم اشپزخانه کې یارې ورځه بلنه کې وختمنده زما په درنخ ورځه ناوې وختمه هندوسون مور مې اخیستل هرې چې د ناویان فشانونه جوړېدل، هغه راست مکل اوس هندوسون هغه ناوې خراب شوې ده، اڅه شته. د ناویانو ته چې فشانونه لوبې کنه
ځینې کورنۍ بیا ماشومان له لوبو نه ویروي. د پکتیا اوسیدونکي مینه وایي چې دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري.
پرون هم یوه ښځه په لاره باندې چې زه تېرېدم، د خیراتګر خواته چې یو ماشوم ناست و، دغه خپل لمسی ته یې ویل چې دغه دی، دغه لوبې ډېرې کړې دي، شوخي کړې ده، ځکه اوس دلته ناست دی، د سړي تښتولی دی. ما خور ته وویل، مل داسې ما ورته وویل، ذهن مه خرابوه، پرېږده چې لوبې وکړي، وایي نه خو شوخي کوي. مل دوی په شوخي باندې مه ویروي، د زړه شوخي ته اوس کېږي، لوبو ته کېږي.
ماشومان د ژوند د خوږو او ترخو تجربې د لوبو له لارې کوي. د کابل اوسیدونکي میرمن فضلي وایي چې ماشوم سره باید مرسته وشي چې کومه لوبه څه وخت او څه ډول وکړي. نه دا چې هغه له لوبو نه وویرول شي.
که دوی باندې وځي یوه لوبه ترسره کوي، هغه جامې که ککړېږي یا ناپاکې کېږي، نو دوی خپل ماشومان وهي چې مور پلار او هغه څوک چې د ماشومانو سره دي دومره زیات سخت ګیرمونه واوسي چې ماشومان د لوبو کولو ته پرې نه ږدي. هغه لوبې چې دوی فکر کوي چې ماشوم د خطر سره مخامخ دی یا کوم داسې ځای دی چې هغې کېدای شي خپل ځان ته زیان ورسوي، نو ماشوم ته که په خوږه لهجه هم ووایي چې زویه یا لورې دغه کار مه کوه، دغه ښه کار نه دی، نو شاید ماشوم هغه خپل ځان کې داسې یو احساس پیدا کړي چې زه هم یو لوی یم او دغه کار باید ونه کړم. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې ماشوم پوهول کېږي نه، یوازې وهل کېږي، او زما له نظره چې باید ماشوم ته اجازه ورکړل شي هغه څه چې کوي او هغه باید وکړي، لوبې ترسره کړي، ځکه چې د ماشوم شخصیت د هماغه د هغې فکر او لوبو څخه پیلېږي.
وګما چې یو مور ده وایي د خپل له ماشومانو سره په لوبو کې برخه اخلي، ځکه پوهیږي چې لوبې د ماشوم په روح او روان ډېرې ښې اغېزې کوي.
زه خپله چې د دې سره زه کار کوم، کله کله مثلا یو خو د لوبو ځای چې مې جوړ کړی دی هغه دی، بل علیحده د دې دپاره مې مثلا موبایل دی چې په هغې کې مې بعضې د هغسې ګیمونه چې تعلیمي ګیمونه وي چې هغې نه دې شی زده کولی هم شي او د دې ساعت هم تېرېږي او ذهن هم رشد کوي. هغسې ګیمونه دي، حتی زه خپل ورسره کینم، هغه کوم کتابونه دي ورته، دا قصې کوم ورته، البته هغسې قصې کوم چې دی یو نه یو څه زده کړي. د ښه جنۍ مثلا د خرابې جنۍ، ښه جنۍ کوم صفتونه لري، خرابه جنۍ کوم صفتونه لري، خالق باید سره قمی څنګه یي، دغه قصې کوم ورته، هم قصه کیږي هم د دې ساتیریږي هم یو شی زکی د دینه.
که چیرې موږ دیار کار لپاره مهال ویش ولرو، نو هم باید ماشومانو او هم د لویانو ژوند په سمه توګه مخکې لاړ شي. د وردګو اوسېدونکی زیارمل وایي چې د دوی په کور کې د ماشومانو د لوبو او لیک لوست وخت معلوم وي، ځکه دوی دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي.
تقسیم اوقات په کار دی، باید دوی په غی درس په وخت خپل درس یا زده کړې وکړي او د لوبو په وخت کې دوی لوبې کوي. خو متاسفانه د موږ تاسو چاپېریال ته چې ګورو د لوبو دپاره مساعد نه دی. په سر د دو مشکلات هم لازمه ده چې ماشوم ته موږ او تاسو وخت ورکړو تر څو هغه خپلې لوبې وکړي. د لوبو وخت ورته تعین کړو، ګاز یا ټال خوري، بایسکلونه دي سپورتي د هغې نه استفاده کړي، داسې لوبو توپونه مې ورته برابر کړي په مغو باندې، کله فوټبال کوي کله والیبال کوي، ماشومان سره اخته دي. او دا د موږ ګاونډیان هم راځي، اکثریت د موږ د ماشومانو سره د موږ په داخل د اویلۍ کې لوبې کوي. د ابتدایي دوره کې زه اول نمره وم، علت دا و چې زه په خپل وخت لوبو ته هم پرېښودلم، په خپل وخت درس ته هم. خو کله به چې د لوبو نه راوګرځولم، کومه وخت داسې ډېر نه درتن ویلی شم، خو په ما به ډېره سخته تمامي.
دا هم مناسبه نه ده چې د ماشوم د لیک لوست او د خوب وخت دې هم په لوبو تیر شي. د ننګرهار اوسېدونکی احمد سیار وایي کله چې ماشوم نو ډېرې خوښېدل چې ټوله ورځ لوبې وکړي، خو کورنۍ له لوبو سره لیک لوست ته هم هڅاوه.
مطالعه ریسر ترسره شوی وي، هغه ماشومان خصوصا ګیم وایي، یعنی گیم کوي یو څه حدا پورې په هفته کې یو ځل یا دوه ځل، دی هغه ذهن چې دی تقریبا د 50 تر 60% پورې دی زیات نظر هغه ماشومانو ده.